السلام علیکم او سړی مشهدا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2021 کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده. ولی امیر زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبری سات کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې پاړه رپورټونه، شننې، تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم در خپرو. خو اول خبرونه له ګل آیازه.
ستړي مشه لومړی د خبرو سر ټکی. د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت کې د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر پر ضد مقدمه اورېدنه شوې. طالبانو په نورو لوړپوړو چارواکو د هدفي بریدونو خبرداری ورکړی او په ایران کې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر له 4 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. د ترهګرۍ ضد یو عدالت د کراچۍ په زندان کې دننه پرون د قومي اسمبلۍ د غړي او پښتون ژغورن غورځنګ د یو مخکښ علي وزیر د مقدمې اورېدنه کړې ده. پر علي وزیر د ریاست پر ضد د ویناګانو تور دی چې نوموړی ردوي. د علي وزیر وکیل قادر خان پر مشاله ویل چې موکل یې د ملا ناروغي لري او په زندان کې دننه اسانتیاوې نشته.
علی وزیر ما تول جب دلته کې فیزیوتراپی سہولت نشته په سنټرل جیل کې. نو بیا ما عدالت ته درخواست لیکل ورکو چې بای دې چرته سرکاري اسپیټل کې یا اینی اسپیټل کې دې ایڈمټ کې چې الته کې دته د فیزیوتراپی سہولت مهیا ای.
علي وزیر پروس کال د دسمبر په 14 په پیښور کې د ریاست پر ضد وینا په تور نیول شوی وو چې بیا یې کراچۍ ته یوړو. د خبر پښتونخوا حکومت وایي تیر کال په ټوله صوبه کې 4 صنعتي مرکزونه پرانستل شوي دي. دا خبر د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان پرون مشال راډیو ته رسو لاغي وکړه چې وزیر اعلی محمود خان له صنعتکارانو او سرمایه‌کارو د بورډ لغړو سره غونډه وکړه. عبدالکریم خان وویل چې په ټوله صوبه کې د 1200 او د 1400 وړو صنعتي مرکزونو د جوړولو هدف ټاکل شوی دی. دا وخت د خبر پښتونخوا په رشکۍ، نوخار، غازی او ډیر اسماعیل خان کې صنعتي مرکزونه پرانستل شوی دي. د وزیر اعلی سلاکار په خبره په وو قبایلي ضلعو کې به واړه صنعتي مرکزونه جوړوي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وایي د سین صوبې پرته د هیواد ټولې تعلیمي ادارې به مرحله وار پرانستل کیږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې په وار وار تړل شوي. د تعلیم وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې د تعلیم له صوبایي وزیرانو سره د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته ویل چې د سین حکومت ټولې تعلیمي ادارې تړلې او امتحانونه ځنډولي دي او د اګست پر 8 به د دې فیصلې بیا جاج اخلي. په پاکستان کې په 1340 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې شپې ته کسان مړ شوي. له دې سره له کورونا وایرسه د مړو شو شمیر 23,615 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې په کووډ-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 5,500 زیات شوی دی، خو له دې ناروغۍ 9,250 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د سین صوبې د جامشورو ضلع په لاکړه سیمه کې نړیدلې د سکرو کان څخه د دریو کان کیندونکو جسدونه د 4 ساعتونو وروسته پرون ماښام راویستل شوي دي. د جامشورو ډیپټي کمشنر فریدالدین مصطفی پرون مشال ویلي چې دا پیښه د اګست په 3 سهار 10 بجې شوې وه. په کان کې ګیر شوي د درې واړو کان کیندونکو احسان الله، سید ګل او ګل باچا جسدونه د اګست په 4 ماښام راویستل شوي دي. دته په خبره ویل شوي کان کیندونکي د خیبر پختونخوا شانګلي الپوري سره تعلق لري او جسدونه یې هغه سیمې ته لیږلي دي. طالبانو په کابل کې د دفاع سرپرست وزیر په کور د برید وروسته په نورو لوړپوړو افغان چارواکو د هدفي بریدونو خبرداری ورکړی دی. وسله وال طالبان د هیواد د لوی ښارونو کنټرول ترلاسه کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړی. طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پرون ویل چې د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدي په نخښه کول د هغو انتقامي عملیاتو پیل دی چې د کابل ادارې او نورو مشرانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بمبارۍ او بریدونو امر ورکوي. په کابل کې د دفاع سرپرست وزیر په کور د وسله والو په برید کې اته کسان شوی او شل نور زخمیان شوی دی. اوروزه خبر په ایران کې پرون د کرونا وایرس ناروغانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس ډیر زر خوریدونکې ډلټا بڼه خپره شوې ده. د ایران روغتیا وزارت پرون ویل چې په 4 ساعتونو کې د کرونا وایرس باندې 9,090 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي چې له دې سره په دې رنځ د اخته کسانو شمیر 4,000 زیاته شوې ده. په هغه هیواد کې په 4 ساعتونو کې د کرونا وایرس له وجې 409 کسان مړه شوي چې له دې سره د مړو شو شمیر 2,090 واخته. دا تر دې مهال د خبرونو
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل آیاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر پر ضد د مقدمې اورېدنه شوې. وکیل یې عدالت ته خواست کړی چې علي وزیر د هسپتال ته منتقل کړل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبه کې څلور صنعتي مرکزونه جوړوي، خو تاجران وایي باید حکومت په دې لړ کې اسانتیاوې ورکړي.
اکسس ټو فینانس ورته مونږ وایو. دا زموږ په صوبه کې ډېره مسله ده چې بینکونو نه قرضې چې دي هغه ډېر په مشکله باندې میلاویږي. هغه دا صوبه چې ده په ریډ زون کې اچولې ده ډېر وخت نه.
د امنیتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار محید یوسف وایي کچرې امریکا د پاکستان مشرتابه له پامه غورځوي نو له دوی سره نورې لارې هم شته. شنون کې دې ته څنګه ګوري؟
دا یو ټیکټیک د ډیپلوماټیک پرشر راوستلو په پاکستان باندې او پاکستان باندې مخشل دا دی چې نړیوال پرشر به نور هم زیاتېږي تر څو چې طالب سنجیده خبرو ته ناس نه وي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د مذاکراتو بلنې په جواب کې ویلي چې باید پارلمان کې پرې خبري وشي. د سیاسي چارو یو شنون کې وایي
چې فرض کړه دوی په پارلیمنت کې چې د مذاکرات کوي نو پارلیمنت ته خو دوی د دوه کالو راسي اهمیت نور کوي. د په قومي مسلو خو سه پورې هلته ډیبیټ نه دی شوی، هلته د سره چې په دې بحث مباحثه نه ده شوی.
نور رپورټونه هم شته. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ترهګرۍ ضد عدالت د کراچۍ په زندان کې د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د مقدمې اورېدنه وکړه. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې موکل یې د ملا ناروغي لري او ډاکټرانو ورته د فیزیوتراپي او درملنې مشوره ورکړې ده، خو په جیل کې دننه دغه سهولت نشته. نوموړي زیاتوي عدالت ته یې خواست کړی چې د ده موکل علي وزیر دی روغتون ته منتقل کړل شي. علي وزیر پروسه کال د ډسمبر په 14مه په پېښور کې د ریاست پر ضد د وینا په تور نیول شوی و چې بیا یې کراچۍ ته یوړو، خو د نوموړي وکیل دا تورونه ردوي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د اګست په 14مه د کراچۍ په زندان کې دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د قضیې اورېدنه وشوه. د قضیې اورېدنې وروسته د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي چې علي وزیر د قضیې اورېدنې په وخت په عدالت کې موجود او د ناروغو په کرسۍ ویل چیر ناستو. علي وزیر د ملا ناروغۍ لري او هغه ډېر زیات په تکلیف او ستونزو سره مخ دی، خو تر اوسه هغه په روغتون کې د ښه درملنې لپاره داخل نشو.
د علي وزیر انټي ټیررست کوډ نمبر لسم نن پېښی وا علي وزیر راوست او هلته کې داغه میډیکل سرټیفیکیټ هم جیل والا پېښ کړو. هغه کې لیکلي دي چې باید ته د دواینه ورکړې کیږي او د فیزیوتراپي کیږي. د ملا د مهرو مسله ده او ډېره سیریس مسله ده. دومره ده چې کوم وخت کې د عدالت کې پېښ شو نو
قادر خان ډوکیټ زیاته کړی چې ډاکټرانو علي وزیر ته د فیزیوتراپي کولو او د دوایانو خوړلو ویلي، خو د کراچۍ په زندان کې هغه ته دغه اسانتیاوي نشتی. ماوی عدالت ته خواست کړی چې علي وزیر دې درملنه وشي،
دوایانه ورکړې کیږي او د فیزیوتراپي کیږي. علي وزیر ما ته وویل چې بای دلته کې فیزیوتراپي سہولت نشته په سنټرل جیل کې. نو بیا ما عدالت ته درخواست لیکله ورکو چې بای دې چرته سرکاري اسپیټال کې یا اینی اسپیټل کې د ایڈمټ کې چې الته کې دته د فیزیوتراپي سہولت مهیاي.
د قادر خان ډوکیټ په وینا سور جوړان دي ډاکټرانو علي وزیر ته د فیزیوتراپي ویلي دي. علي وزیر ورته ویلي چې پروس کې درې سلور زلا فیزیوتراپي ته ضرورت لري او په زندان کې ورته دغه اسانتیاوي نشته. غواړي چې په روغتون کې داخل شي، خو د زندان چارواکي معاینه لا روغتون ته بوزي او بیا یې بیرته زندان ته راولي. علي وزیر د تیر وو میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دي او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس دا ولري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا پښتون ژغورنې غورځنګ هم څو ځله دغه تورونه رد کړي. پی ټی ایم په کراچۍ کې تیر کال د دسمبر په شپږمه جلسه کړې وه او په 8 دسمبر بیا د سوراب ګوټ پولیسو د هغوی په ضد مقدمه درج کړې وه. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه په پېښور کې نیولې شوی و چې بیا یې کراچۍ ته استولی وو. د علي وزیر سره نیولې شوی د کراچۍ د پی ټی ایم ټول غړي په ضمانت خوشي دي. د علي وزیر د ضمانت لپاره د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټر کې خواست هم وړاندې کړی دی او د جون په 15مه په سپریم کورټ کې لومړۍ اورېدنه هم شوې ده. له هغې وړاندې سن های کورټ او د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواست رد کړی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان له صنعتکارانو او سرمایه‌کارانو بورډ لغړو سره غونډه کړې. په غونډه کې د صنعتونو د محکمې چارواکو ویلي دي چې په تیر مالی کال کې په صوبه کې 94 صنعتي زونونه پرانستل شوي. دا صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار عبدالکریم خان وای په ټوله صوبه کې د 11 لویو صنعتي زونونو او د 14 وړو صنعتي زونونو جوړولو هدف ټاکل شوی دی. خو صنعتکاران او سرمایه کاران وای چې په صوبه کې د لوی سرمایه کاری لپاره پکار ده حکومت له بانکونو قرضې ترلاسه کولو، د بجلی ګیس د لوډ شیډنګ مخنیوي، د افغانستان او منځنی ایشیا سره د صنعتي پیداوار د تجارت په لار کې ورپېښې ستونزې حل کړي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان له دفتره د خبر شوی بیان تر مخه په تیر شوی کال کې د 94 صنعتي زونونو پرانیستي شوی دي، کوم کې چې د خیبر پښتونخوا د رشکۍ، نوخار، غازی او ډیرا اسماعیل خان نوی پرانیستل شوی صنعتي زونونه شامل دي. په دغه اړه د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر صداکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د نوي صنعتي پالیسۍ لاندې په پښتونخوا صوبه کې د 11 لویو صنعتي زونونو او د وړوکي صنعتونو لګولو لپاره په 14 ځایونو کې د وړو وړو کارخانو لګولو هدف ټاکل شوی دی.
اور شیرا ایکسٹینشن کی شروع ہو گئی، چترال آلموسٹ انوگریشن میں ریڈی ہے، یہ خان 130 ایکڑ کے لیے آلموسٹ فل شو بنو کی یہ وڑ کی ہٹ انڈسٹریز ہے، اور ٹور ہمارے ڈسٹرکٹ کی وہ ڈسٹرکٹ ہے وہ وڑ کی اور اسمارٹ انڈسٹریز اسٹیٹ اور جس طرح منگا مکھی ڈسٹرکٹ شانگلا کوہستان چور گھر دم کول وڑ
د صنعتونو د محکمې د چارواکو په وینا په 2000 کې د پښتونخوا حکومت نوی صنعتي پالیسی جوړه کړې ده، او تر دې وړاندې په 2014 کې هم یو صنعتي پالیسی جوړه کړې شوې و، او د هغې نه وړاندې په 2006 کې هم په پښتونخوا صوبه کې یو صنعتي پالیسی جوړه کړې شوې و. خو صنعتکاران بیا وایي د نوی نوی صنعتي پالیسیو جوړولو او د نوی نوی صنعتي زونونو ترڅنګ دی حکومت سرمایه‌کارو ته په صنعتي زونونو کې سہولتونه برابر کړي. په دغه اړه صنعتکار او د پاکستان افغانستان د صنعت او تجارت د شریک چیمبر مشر زاید الله شینواری په خیبر پښتونخوا کې د صنعتکاری او سرمایه‌کاری په لار کې د ورپیخو مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دې کې ټولو نه ضروري خو چې دغه اکسس ټو فاینانس ورته مونږ وایو، دا زموږ په صوبه کې ډېره مسله ده چې بینکونو نه قرضې چې دي هغه ډېر په مشکله باندې میلاویږي. هغه دا صوبه چې د پریډ زون کې اچولې ده ډېر وخت نه، او په دې وجه باندې دلته په دې صوبه کې د قرضونو چې ورکولو کومه شره ده دا انتهایی کمه ده. دویمه خبره چې دا ده چې کوم ګیس او د بجلی مسلې دي نو هغه هم چې دي په هر ځای کې پرتې دي او شته دي. دریم دا چې په دې کې ضروري خبره ده چې زموږ د افغانستان سره چې کوم تجارت دی په هغه کې کوم خنډونه دي، کوم مشکلات دي چې هغه ختم شي. چې زموږ کومه بله یوه مسله ده، دا کارګر طبقه چې ده مونږ پنجاب نه راولو یا سن نه راولو دغه مونږ ته ډېره ګرانه پریوزي، نو دا صوبې حکومت له په دې باندې ډېر زیات کار پکار دی.
خو د وزیر اعلی هاوس لخوا د اګست په 14 نیټه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان صنعتکارانو او سرمایه‌کارو ته د صنعتونو د پرمختګ په اړه په یو غونډه کې ډاډګیرنه ورکړې ده چې په پښتونخوا صوبه کې به د صنعتونو د پرمختګ لپاره هر رقم سہولتونه برابروي، او د نوي صنعتونو قائمولو د لارې به د صوبې خلکو ته د کار روزګار زمينه برابروي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار موید یوسف عمران خان ته د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا په ټلیفون نه کولو نیوکه کړي. موید یوسف له امریکایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز سره په اوبخه له برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې که جو بایدن د پاکستان مشرتابه ته اهمیت نه ورکوي نو د دوی مخې ته نورې لارې او انتخابونه هم موجود دي. نوموړي له ورځپاڼې سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان رول مهم وبللو او ویل چې خپله امریکا هم دا خبره مني. دا چې آیا امریکا په رښتیا د پاکستان مشرتابه لپاره غورځولې که څنګه، ولې دا د پاکستان لپاره مهم دي چې جو بایدن عمران خان ته ټلیفون وکړي. په دې رپورت کې مو د کارپوهانو نظرونه راخستي دي، تفصیل یې اورو. د وزیر اعظم عمران خان د امنیتی چارو سلاحکار موید یوسف ویلي چې که د امریکا ولسمشر جو بایدن د پاکستان مشرتابه لپاره غورځوي نو دوی نورې لارې او انتخابونه هم لري. له برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز سره په مرکه کې موید یوسف ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه مهم هیواد له وزیر اعظم سره خبرې نه دي کړې چې خپل امریکا وای په افغانستان کې تر یو حده مهم رول لري. هم د دغو خبرو په اساس په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې د اګست پر درېمه د پاکستان امنیتی سلاحکار شکایت کوي چې جو بایدن عمران خان ته ټلیفون نه دی کړی تر سرخط لاندې یوه مقاله خپره شوې. په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې استاد او کارپوه ډاکټر درویش افریدی د اګست په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې دا په پاکستان باندې د فشار راوستلو لپاره د امریکا یو سفارتي تاکتیک دی، ځکه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت غواړي له واشنگټن سره په لوړه کچه سفارتي تعلقات جوړوي.
ڈپلومیسی کی کلا دا یخوال راشی پہاڑی کو کی نو آغا بیا دا اوچت لیول والا چکم آغا اڑی کی بھی آغا سسپینشی او لاند کسر باندھ لگتا اس میں سب تلے ہو اور پدی کسر باندھ آغا ڈپلومیٹک ریلیشنز را کوشی دا دا خای آغا دا دو چکم بدتری دا اور سفارتی تعلقات کی نو پاکستان دا تغواری چی ڈومیسٹکلی ہم او پر نریوالا کسر باندھ ہم دا ہائی لیول امریکی سرا انگیجمنٹ را جوڑ کی دا یو ٹیکٹک دے دا ڈپلومیٹک پریشر را وسترو دا پاکستان باندے او پاکستان باندے زما خیال دا دے کہ نریوال پریشر دا نور ہم زیادی گی پر سوچے طالب دے سنجیدہ خبر تا ناس نبی.
یوسف تر تازه سرګندونو یو اونۍ وړاندې واشنگټن ته تللی او هلته د خپل امریکایي سیال جیک سولیوان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن حکومت له پریکړې سره سم له افغانستان نه د ټولو امریکایي او نړیوالو پوځیانو د وتلو لپاره راهیسې وسلوالو طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې له طالبانو سره اړیکې لري، د هغوی ملاتړ کوي او د سولې خبرو اترو ته په حاضرولو کې خپل نفوذ نه استعمالوي، خو پاکستان له دغو تورونو نه انکار کوي او په بیا بیا وایي چې پر طالبانو نفوذ لري خو تر کنټرول لاندې نه دي. تیرو امریکایي حکومتونو کې پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه لګول شوي، خو پاکستان ترې انکار کوي او وایي چې د ترهګرۍ جګړه کې ځاني او مالی تاوانونه زغملي دي. هم د دغه تور له کبله د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت په پاکستان شاوخوا $2 ارب امنیتي مرسته بند کړې وه. د امنیتی چارو سلاحکار موید یوسف فاینانشل ټایمز سره په خبرو کې د دې وضاحت ورنکړ چې د انتخاب لارې څه دي، خو له چین سره د پاکستان د ژورو اړیکو یادونه یې ضرور وکړه چې د انفراستراکچر په پروژو کې یې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یو څېړونکي نجم رفیق مشال ریډیو ته وویل کله چې امریکا له پاکستان نه د اډو غوښتنه وکړه نو اسلام آباد ترې انکار وکړ، نو امریکا هم نورې لارې لري. نوموړي وویل پاکستان ته پکار ده چې د دا قسمه بچکانه بیانونو پر ځای یوه معقوله پالیسی خپل کړي.
امریکا
تعلقات همیشه له پاکستان سره د ورکړې راکړې په بنیاد پاتې شوي دي. دا ځل امریکا ته معلومه شوه چې له پاکستان ورته څه نه میلاویږي، نو ظاهر ده له هغوی سره هم نورې لارې موجودې دي. هغوی له مرکزي اشیایي هیوادونو سره خبرې کوي، خو امریکا اعتراف کړی دی چې د پاکستان د مرستې بغیر په افغانستان کې امن نشي راتللی. نو دا یو ډېره غټه خبره ده. د اګست پر 11مه د افغانستان پر حالاتو د امریکا، روس، چین یوه غونډه کیږي چې پاکستان هم پکې شامل دی. نو مطلب دا دی چې دغه هیوادونه خبر دي چې په افغانستان کې د امن له پلوه پاکستان یو ډېر مهم هیواد دی. پاتې خبره دا چې ټلیفون یې ولې نه دی کړی، نو زه خو دا وایم چې دا خو یوه ډېره بچکانه خبره ده.
کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان ډېر آپشنز یا انتخابونه نه لري، ځکه چې هغه هیواد په سفارتي، اقتصادي او ستراتیژیکي توګه تر ډېره په غربي هیوادونو باندې تکیه کوي. ډاکټر افریدی وویل هغه لارې چې کېدی شي د پاکستان په پام کې وي ورته په اوږدو کې کومه ګټه نشي رسولې.
نو کدو دا فکر کوي چې موږ به نږدې باندې د زیات چین طرف ته، نو پاکستان خو به لږ وخت لپاره که وکړلی شي خو سسټین نشي ساتلی که دغه آپشن دوی اشاره ورته کوي. لنډمهاله به لگ دوی لگ کے دیشی سے لیوریج ور کی خود دوی دغه سسٹین نشی ساتلی پاکستان دمر ڈیپینڈنس کے پروجیکٹ باندې نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان سره ډېر آپشنز کړي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د اگست په دویمه په خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې واشنگتن د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان د مهم رول پیژندنه کوي او غواړي چې هغه هیواد خپل کردار ادا کړي. پرایس ویل چې نه یوازې امریکا بلکې د دوی ډېر نړیوال ملګري هیوادونه هم له پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه کې د خپل ملاتړ رول ولوبوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن د بلوچستان په جوب کې د اگست په درېمه د بارانونو وروسته سیلابونو ډېرو کورونو ته زیان اړولی دی. په دې کې ریلوې کالونی، نوی آبادی، شیرانی بازار، خروټ آباد او ځینې نورې برخې سختې اغېزمنې شوې. د دغو سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو له حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې. بلخوا چارواکي وایي متاثره علاقو ته خوراکي توکي په هنګامي بنیادونو رسول شوي دي او د زیانونو جاج اخستو لپاره سروې پیل کړې ده. نورحال له کوټې نه یو ترین راکوي.
د کوټ څخه 315 کیلومتره و شمال لور ته په ژوب کې د اگست په درېمه شپه د باران وروسته سیلاب راغلی چې له امله په ژوب ښار کې لوی زیان اړولی دی. بیا په خاصو توګه ډېری کورونه یې له منځه وړي دي. د ژوب د ځایي خلکو په وینا چې اوس هم په کورو کې د باران اوبه ولاړې دي چې له امله یې د نور ناروغیانو د خپرېدو خطر دی. په دې اړه چې کله د ژوب د بابو ملي د ځینو خلکو سره تماس ونوي نو هغه راته وویل
دیوال د کمری دیوالونه دو دیوال درې دیواله دي دغه رنگ سول او تاوان هغه چتون هغه سول سر څنګه باران ودرېدی د توفانی باران د دیوالونه د شورول څنګه معمولی باران چې ودرېدی د باران بعد به دا چتم شي ستي چت مثال دیوالونه شنګر ول وته او خو دا شو الکانو سجن لاندې هغه خالی راغل سامان راکلو د ته مر پریشان د ته خلک جو راځي او پردام نسر مرغه مثال کاټه راکي او وړو ول غوډي ول کولر
بارانو څخه د غزمونو خلکو په اړه مچکله د تحصیلدار عبدالسلام مساخیل سره تماس ونیوی نو زیاته کړه چې په لومړني پړاو کې دوی په غزمونو خلکو خوراکي توکي بیشلی دي او اوس به د نقصاناتو جاج اخیستلو لپاره سروې پیل کړی.
اور دغه مو کلی د سارو فور مرز پر ور مشه خون د شی مرزتی سرس کی او دغه ولا غو کو د شپې ته دو بجو پوری هارون پروازم د چې دی هغه له پی بی ام سامان راغله هغه څه د سبب کی سبب انم د سبب کو بس په دا تر څه کار روان دی. ریلوې سټیشن ایریا او د زو شار کړ ته هر ځای ورو رینه نقصان د څه دلی دی دغه سو دی په خپل کورو نوم لنره دی.
خو په کوټه کې د صبای ډیزاستر منیجمنت یا پی ډی ایم ل لوري ویل سوی دی چې د لمړنۍ پلټن څخه دا سرګنده سوې ده چې د سلو څخه زیات کچا یا د خټو کورونه تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې ترڅ کې د پی ډی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر و مشال ریډیو ته وویل چې ډېر ژر به د خلکو د مالی نقصاناتو په اړه رپورټ و صوبایي حکومت ته وړاندې کړي چې دغه ډول د کورو د جوړولو په خاطر د حکومت له لورې د اغیزمنو کورنۍ سره مرستې وشي.
سو مطلب کچن سیټ سو کولر سروي خو نو دغه دغه به دي سي بي کوي کوم چې ډیمیج سي وي د نقصانات سي وي د بي سي به دا و سروي کوي بیا رپورت مو را راستي مو به ما ستاسو بس د ما ګيله د ریلیف اکټیویټیز را وځي او څه فلال د ریلیف پروسس کنه او په دغه د شایما یو کی سي دوی ځانون لیستر کنټرول نو سروي شروع ده. سروي دوی شروع کړي ده بس فرض کړئ کسم کور دي 50 کور دي تر او نړي دي دي نه که خاص کچا ما قانون او 50 سي دي هغه بیا د پارشلی دي مطلب لې نقصانات رسیدلي دي.
خبره ده د ونور ده چې د اگست په درې مشپه په ژوب ښار کې د توفانی باران وروسته سیلاب راغلی وو چې له امله د ریلوې کالونی، نوی آبادی، شیرانی بازار، خروټ آباد او ځینې نورې سیمې سختې اغېزمنې کړې دي. د ډیپټي کمشنر ژوب میر شهک بلوز په وینا چې د قدرتي آفت د مخنیوي په خاطر په ژوب ضلعه کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی ځکه چې د دې باران څخه نه یوازې و کورو ته زیان اوښتی دی بلکې د ژوب په شاوخوا برخو کې و مالداری او کښتو کروندې ته هم زیان اړولی دی.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا د اپوزیشن ګوندونو حق غړو ته د مذاکراتو بلنه ورکړي چې پارلماني غړي دي. خو د دوی په خبره په مذاکراتو کې به د اپوزیشن ګوندونو مشران نواز شریف، مولانا فضل الرحمن، مریم نواز او د الطاف حسین په ګډون نور برخه نه اخلي. حکومت دا هم وایي له پارلمان بهر ناست اپوزیشن غړي خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي. د اګست په درېمه په اسلام آباد کې وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي چې په سیاسي او حکومتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره غواړي چې اپوزیشن ډلې ورسره ناست وکړي او یو ښه نظام راولي. اپوزیشن ګوند نوای په انتخاباتي اصلاحاتو دی اواز په پارلمان کې خبري وشي. شانواز ترکسي له تفصيل سره.
وفاقي حکومت اپوزیشن ډلو ته د انتخابي او ځینو نور اصلاحاتو لپاره د مذاکراتو دعوت ورکړي. خوای د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او مریم نواز سره به هیڅ قسم مذاکرات نشي کولای. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری د اگست په درېمه په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې دا هم ویلي چې د دوی حکومت د انتخاباتو په شمول په غټو معاملاتو یو کم 50 اصلاحات وړاندې کړي. اپوزیشن کے اعتراضات لری نو بیت خپل اصلاحات روڑی او دوی ور سره منلو ته تیار دی.
کچھ لوگ ہیں جو اس ایوان کا حصہ نہیں ہیں جیسے نواز شریف ہیں.
دیوے چیزیں خلق دا سر چی دی ایوان یا دا پارلیمنٹ حصہ ندی، لیکن نواز شریف دے، فضل الرحمن دے، مریم نواز او دا سنور ہغو نه غواړي چې دا نظام طاقت ور شي، بلکې غواړي دا نظام خراب شي او دوی ته مقابله وشي. په پیپل پارٹی او مسلم لیگ کې خلق شته چې هغه د دې نظام برخه ده او هغه غواړي چې دا نظام ټیک شي. مونږ به د هغه سره خبرې کوو چې پارلیمنٹ کې دننه ناست او چې څوک بهر دی دغه سره به خبرې نه کوو.
ان سے بهر لیڈر ہے ان سے ہم بات نہیں کریں گے.
د نظام نه مراد د فواد چودھری په وینا سیاسي او حکومتي چارې دي. پروند وفاقي کابینه د غونډې وروسته فواد چودھری په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې کابینه کې دا هم فیصله شوه چې وزیر اعظم پاکستان عمران خان به د اپوزیشن ډلو مشر میاں شهباز شریف ته خط لیکي چې د الیکشن کمیشن د دوه غړو په ټاکلو کې ورسره مشوره وکړي. حکومتي ډلو د دین وړاندې هم اپوزیشن ډلو ته د مذاکراتو دعوتونه ورکړي. لکه د انګریزي ورځپاڼې ډیلی ټایمز د جولای د 10مې نیټې په یو خبر کې د پنجاب صوبې گورنر چودھری محمد سرور د خلی دوی لیکلي تحریک انصاف ګوند واری اپوزیشن ډلو ته په مختلفو قومي مسلو د خبرو دعوت ورکړي، خو اپوزیشن ډلې ورسره خبرو ته نکېنی. اپوزیشن ډلو هم له دې وړاندې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره د مذاکراتو نه انکار کړي. لکه په 12 نومبر 2020 کې په ټریبیون اخبار کې د مریم نواز د خلی یو خبر کې راغلی دوی د اسټابلیشمنت سره خبرو ته خو تیارې دي شي، خو دغه مذاکراتي خبر نه وړاندې دي تحریک انصاف ګوند ختم کړي شي. چې یو وار بیا د حکومت لخوا د ګوندونو د مشرانو نه بغیر د اپوزیشن ګوندونو ته د مذاکراتو دعوت ورکړي شو، نو آیا دغه ګوندونه به د حکومت سره خبر ومنی؟ د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د جنوبی وزیرستان د قومي سیملې غړي مولانا جمال الدین ویل
مول مشرطا چې هغه خدای پرېږدي نه وایي چې تنه اهلی ته چې کوم د کنا چارا وسته یې ته پاکستان تبا کو یا وفا د خبرو کولو منا صدا بل خبره ده دا چې د خبرو کوي په څه باندې دوی اختیار څه دی دوی چا سره خبرې کوي خبره خو دوی سره کول مخکې سره عابش دي.
مولانا جمال الدین وای دی غواړي چې په هر قانون سازی دی په پارلیمنت کې بحث وشي، خو موجوده حکومت د پارلیمنت د قانون سازی په ځای صدارتي فرمانونه او یا صدارتي حکمونه جاري کوي. د ډان اورس پاڼې د جولای په 20مه په یو خبر کې راغلی موجوده حکومت په خپل درې کلیزه واکمنۍ کې شپږ 500 ارډیننسونه جاري کړي دي. خبریال او تجزیه کار شمس مومن وای لبه د مرغ دلته پارلیمنت کې هغه کارونه چې باید دوی وګي نکېږي.
چې فرض کړه دوی په پارلیمنت کې چې د مذاکرات کوي نو پارلیمنت ته دوی د دو کال راسي اهمیت نور کوي. د قومي مسلو خو سپورې الته ډیبیټ نه دی شوی، الته سره جنې په دې بحث مباحثه نه ده شوی. نو که فرض کړه دغه سره کوي نه بیا په پارلیمنت کې صرف وګي کنه دغه خدا مطلب نه چې د پټو سره مذاکرات کوي، بیا به د پارلیمنت نه بهر چې کې بیا به هر هغه کس سره کې چې دغه سټیک سی په پاکستان کې پای کې نو شریف صاحب او مولانا فضل الرحمن صاحب د ټولنه لوی سټیک لري.
د اپوزیشن د هغه غړو چې د پارلیمنت دننه ناشته ور سره د مذاکراتو د دعوت نه الهه هم فواد چودھری د کابینې د ځینو نورو خپل شوی فیصلو خبرې کړي چې پکې ویلي په اسلام آباد کې به هغه ځایونه چې عوامي جایدادونه دي او ور باندې ځینو سیول او عسکري ادارو قبضه کړي هم د خالی کولو وینا ورته شوې ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د غرمې 12 بجې شوې لن خبرونه لا ګل آیا سورو.
د ترهګرۍ ضد یو عدالت د کراچۍ په زندان کې دننه پرون د قومي اسمبلۍ د غړي او پښتون ژغورن غورځنګ د مخکښ علي وزیر د مقدمې اورېدنه وکړه. پر علي وزیر د ریاست پر ضد د ویناګانو تور دی چې نوموړی ردوي. علي وزیر وکیل قادر خان پر مشال لوتی ویل چې موکل یې د ملا ناروغي لري او په زندان کې دننه د درملنې اسانتیاوې نشته. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي تیر کال په ټوله صوبه کې یې څلور لوی صنعتي مرکزونه پرانستلي دي. دا خبره د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان پر مشال لوی ته لاغیر وکړه چې وزیر اعلی محمود خان له صنعتکارو او سرمایه کارو د بورډ له غړو سره غونډه وکړه. عبدالکریم خان وویل چې په ټوله صوبه کې د یولسو لوی او د څوارلسو وړو صنعتي مرکزونو جوړولو هدف ټاکل شوی دی او په وو قبایلي زونو کې به هم واړه صنعتي مرکزونه جوړوي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود او وای د سیند صوبی پرته د هیواد ټولې تعلیمي ادارې به مرحله وار پرانستل کیږي. په پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې په وار وار تړل شوې. د تعلیم وفاقي وزیر دا خبره پرون په یو خبري کانفرنس کې کړې ده. بلخوا په پاکستان کې په تیرو څلور شپږو غنټو کې د کرونا وایرس له وجې شپږ کسان مړ شوي. له دې سره د کرونا وایرس د مړو شمېر درویش زره شپږ سبا پنځه دېرش ته رسیدلې ده. دا معلومات د کرونا وایرس په اړه د نیشنل اینڈ کمانډ سینٹر نن خبرې کړې دي. د سین صوبې د جامشور ضلع په لاکړه سیمه کې نړیدلې د سکرو کان څخه د دریو کان کیندونکو جسدونه د څلور دېرش ساعتونو وروسته پرون ماښام راویستل شوي دي. دا خبره د جامشور ډیپټي مرستیال کمیشنر فریدالدین مصطفی پرون مشال لوی ته کړې. طالبانو په کابل کې د دفاع سرپرست وزیر په کور د برید وروسته په نورو لوړ پورو افغان چارواکو د هدفي بریدونو خبرداري ورکړی دی. وسله وال طالبان د هیواد لوی خارو کنټرول ترلاسه کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړی او په ایران کې پرون د کرونا وایرس ناروغانو شمېر د څلور میلیون واخ دا سر کې ده چې د کرونا وایرس ډېر اثر خوریدونکې ډلټا بڼه خبره شوې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل. د افغانستان هلمند ولایت په لخکرګاه کې د جګړې د دواړو لوریو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. تفصیل احمد شیبر په رپورټ کې راکوي.
د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونه په لشکرګاه کې د لسکونو سره بندي پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژوره اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیر سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي. خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشري مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغه سي یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړی توګه پر طالبانو ځخ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وې. د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د ښار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې پرېږدي.
طالبان ژوندې نه پرېږدو په یو صورت په یو قیمت کې نه پرېږدو. نو زه پوهېږم دا به تسته ډېره سخت وي. دا ماته هم ډېر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي. د خپل خلکو دپاره جنګ کوم. زموږ د ملت او د خوند او د وړونو دپاره جنګ کوم. ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي موږ عفو کوي او هر څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحې څخه تاسو ووځئ چې موږ پر هغه ساحو باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو همدا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تېره شپه د ښار د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خوست ګربز ولسوالۍ اړوند د بوري خېلو نصرالدین قومونو ترمنځ اوربند شوی. لا تورځو راهیسې د دواړو قومونو سلګونه اوسېدونکو یو بل لوري ته په مورچو کې ناسو. یاد قومونه له شاوخوا 200 کلونو راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غرونو، غونډیو او سرځایونو په سر په خپلو کې لانجې لري چې دا لانجې سوځلې د وسلوالو نښتو لامل شوې دي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوریخېلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسېدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وې د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اوربند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یې ومنله چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والي مومن کټوځي د یادې شخړې او لانجې په اړه مشال راډیو ته وویل
بورخیل وژدنوال و زیاودین و ایدو په منځ کې مروغه وکړه. هغه اربکي چې دی خیزولی و دیو بل په مقابل کې اربکي مراکته کړل او د دوی په منځ کې داسلو وکړه چې دی به سرک نه نیسي، جنگ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خیزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي.
د افغانستان د علماو د سرتاسری شورا رئیس مولوی محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړې زموږ حکومت دې ته ډېر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درګیر شي یا د ولس سره خدا نه خواسته داسې بالمثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې د هغه د ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګیری به مخکوي، پریکړه به د دوی له مخې کوي او حکومت به شاته ولاړ وي، هغه به عملي کوي.
د بورخیرو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیرې فیصلې په پلي کولو کې په ناغړې تورنوي. دی وایي که حکومت تیره فیصله پلي کړې وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نور ستونزې به نه جوړېدې.
حکومت لږ نغېړي کوله په دغه تطبیق کې د فیصلې اخري داسې ته ورسولې چې موږ مورچلې ته وختلې یوه بل بندې ډزې نه وکړل. یار باندې مشکل جوړ شول، مطلب مالی تاونی ولرال ډېر مشکلات دغه نه جوړ شول. ایسو فیصله چې مشته تطبیق شي موږ ډېر په خشولې په دغه باندې.
بلوري ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیره پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بودی او غواړي چې د دې سیمې په خوانی سند د تطبیق شي.
نو ما سلمیر دی نصرالدین یو دا غونډۍ مې جوړ نه دی نیولې، دا پنځم شپږم ور دی په سر د دغه چې حق دوری نسته. شرعي سند در سره دی، د ملک حدود په حدود معلوم دی. اخري خلی نصرالدین په نوم دی، نه سره منال
د بوریخېلو او نصرالدین قومونو بیلابیلو نظرونو ته په کتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځایي قومونه د شخړو د عالي کمیسیون لخوا شوې پریکړه پلي کوي که یوې بلې فیصلې ته اړتیا پیښېږي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې نږدې ټول قومونه یو بل سره د ځمکو، غرونو او سرځایونو پر سر شخړې او لانجې لري. کتونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې شته شخړې او لانجې باید د حکومت لخوا په اساسي ډول حل فصل شي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنون نشو آغاز شوه ده. په هټ دور کې د خپل
څور نوالو لړمانان پورې کړی دي که څو اتم شو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د
خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وای د صوبې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی مسلې د حل لپاره د عارضي ښوونکو د ګمارنې یو پروګرام پیل کړی. د محکمې د یو مشر په خبره د دې استادانو د کار موده به یو کال وي او هر ضلع یو ضلع به خپلې اړتیا ته په کتو د هغوی برتیا نه کوي. په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي یو نه حکومتي اداره وایي د عارضي استادانو وړتیا او د هغوی د روزنې چارو ته باید خاصه پاملرنه وشي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې واورئ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې یو ډایرکټر حافظ ابراهیم د اگست پر درېمه مشال لډو ته وویل د صوبې د ټولو ضلعو په پرایمري، میډل او های سکولونو کې یې د استادانو د کمی ستونزې حلولو لپاره د عارضي استادانو برتی کولو یو پروګرام پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه هر یوې ضلع ته د هغې اړتیا ته په کتو پیسې لیږلي او په سکولونو کې د استادانو د برتۍ لپاره یې شرایط ورته وضع کړي دي.
ضرورت مطابق چې کوم دی کې استاد نشته او هلته پوسټ سیلشن نه دی، نو هلته موږ لوکلی استاد به هایر کوو. د یو کال لپاره یکم اگست نه زموږ سیشن اوس روان شو، نو بس هایرنګ هم روان دی اوس کېږي په مختلفو ضلعو کې. روان موږ ریډیو اوس نه نیټ غوښتی او بیا دغه نیټ مطابق هغې ته موږ پیسې ورکړي او د پی ټی سي په تھرو باندې به دوی استاد هایر کوي او پیسې به ورته ورکوي. د بی ای نه کم کوالیفیکیشن بنوي د پرایمري لپاره او برسې څومره کوالیفیکیشن زموږ د هایر او د میډل لپاره د ټیچر ورکر دی.
سکولونو کې د عارضي استادانو د برتۍ چارې د مستقل استادانو او د ماشومانو د پلرونو شوراګانو یا کونسلو ته سپارل شوې دي. د سوابي ضلع د وړوکي لاهور تحصیل د تعلیم محکمې افسر غزا باچا وایي دا شوراګانې په ټولو سرکاري سکولونو کې جوړې دي چې د ماشومانو د تعلیمي او د سکولونو د بیا رغونې او پرمختیايي چارو څارنه کوي. نوموړی هیله مند دی چې د سکولونو شوراګانې به د استادانو په توګه د غوره ځایي کسانو انتخاب وکړی شي.
چې کوم پروسس په این ټی ایس یا په ایف ټی ایس یا په پبلک سرویس کمیشن یا نور څه کې کار باندې، یو خو هغه ټایم ډېر لګي، لوکل سطح باندې به ټیچر اویلیبل شي او بل چې هغه به پی ټی سي والا به لینو، هغه به مطلب دغه د خوی نه دغه نه هم دی خبرې او جواب دی به یو پیرنټ ټیچر کونسل ته. او دا په هغه سکولونو کې کیږي چې کوم کې نیډي 40 سټوډنټانو پسې یو ټیچر دی. انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ چې کوم یو اداره زموږ په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې، نو هغه دې پوره مانیټرنګ کوي او هغه دې ډیټا نه مطلب دا بالي چې کوم سکول له فند ورکړي. ډیسټریکټ صوبای کوم باز سکول نه دی نامینیټ کړی دی، خو لا فائنل لغ نه دی.
غزا با چې زیاته کلاس صوبای حکومت د پرایمری سکول دی وارزي استاد لپاره 40,000، د میډل سکول د هغه لپاره 25,000 او د های سکول د ارزي خونکو لپاره 15,000 روپۍ تنخواګانې مقرر کړې دي. د صوبې له تعلیم محکمې سره د عارضي استادانو د برتۍ په پروګرام کې د مرسته کوونکي یوې نه حکومتي ادارې پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د پالیسۍ څانګې مشر عمر اورگزی د اگست پر درېمه مشال ریډیو ته وویل د عارضي استادانو تر برتۍ مخکې باید معلومه شي چې د صوبې په کومو سیمو کې د ښوونکو کمی دی، د هغو سکولونو د ماشومانو د قابلیت کچه څه ده او د استادانو د تربیې یو پروګرام هم باید جوړ شي.
چرته موږ سره د استادانو شاتل زیاته الته کې تاسو زیات ریکروټمنټ وکړي، خو دې اوس پورې اغا میپینګ دی کړه یو کال کانټراکټ ده، اوس یو کال کې د استادانو چې مشمات ته کوم سبق خي څنګه اسسمنت بسنګ کوي، نو دې لپاره ما سټی سب سره خبر شو چې موږ اول کې بیس لاین سروي وکړو چې په کوم سکولونو کې دا استادان موږ لپای کوو، الته کې کوالټي اف ایجوکیشن چک کوو چې څومره ده. بیا چې کله د دې اینډ لاین سروي موږ کوو، موږ ګورو چې ردی مشمار څه زده کړی کړی دي، د دې استادانو نه څه موږ ته فائدې حاصل شوې دي کنه، نو په دې بیس باندې باندې د دې بیا موږ ایویلویشن کوو. بل د دې ټریننګ به موږ څنګه کوو، ورچوال ټریننګ به وي، هغه به فزیکل ټریننګ وي، ولې چې کرونا وجه نه موږ فزیکل ملیدل هم نشو.
عمر اورگزی زیاته کړه سړینې خی چې په خیبر پختونخوا کې دا مهال 20,00,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. پر دې سربېره حکومت د 1,400 استادانو د کمی له ستونزې سره هم مخامخ دی چې اوس هڅه کوي د عارضي هغو له لارې یو پوره کړی. دا اورگزی په خبره په سکولونو کې د استادانو د کمی مسله بیا په قبایلي ضلعو کې ډېره ده. په ممندو کې د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتوري چارو ادارې یونیسکو له یوې پروژې سره کار کوونکي جاوید علي وایي د دې ضلع په لرو پرتو سیمو کې د استادانو زخت ډېر کمی دی، خو نوموړی وایي د سیمې تعلیم یافته ځوانان او پیغلې د دې کمی پوره کولو وړتیا لري.
موږ سوم هغه تک کوم چیر کتا سوم له ټیچرانو غو مو کوم زمو کار ډیر زیات آسان شي. پازې نو کې 150 200 پورې ماشومان یو یو ټیچر یا دوه ټیچران یو دې لپاره بیا موږ هغه له یو ټریننګ ورکو چې هر تاسو په پسند طریقه باندې به تاسو هغه ته سبق ورته ښایي دې وخت کې هلته خپله شي کسان دي خلک دي چې هغه سبق ویلې دي خو هغه بېروزګار دي که داسې قصه صدقه وکړي شي نو انشاءالله دغه باندې به دا مسله کافي حد پورې حل شي. خزینه باید غونډې کې مسله په دغه کې خو هغه دپاره هم د عالمځای تحصیل نه یا د یکه غونډ او پلانګر تحصیل نه پرته موږ تاسې جینه کوي او اخلو زنانه چې کوم دغه دي او هغه به بالکل ملاو به شي په کې.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي حکومت د عارضي استادانو د پرتیا پروګرام لپاره 4.25 میلیونه روپۍ بودیجه منظوره کړې. د دوی په خبره د ضلع د تعلیم محکمې افسران به د سکولونو له شوراګانو سره په ګډه د عارضي ښوونکو لپاره د جمع شوو درخواستونو او اسنادو کره کتنه او د استادانو د ګمارنې پریکړې کوي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې په روسیو کې د یوې ځوانې ښځې وژنې او پر ښځو د تشدد نورو پیښو احتجاجونه او بحثونه راپارولې دي. فعالان او پوهان وایي حکومت باید د ښځو تحفظ او حقونه باوري کړي. دوی همداراز د ټولنې پر سطح د افکارو او نظریاتو د بدلون غوښتونکي هم دي. خو په پاکستان کې د ښځو پر ضد د زیاتو جرمونو لاملونه څه دي؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب معلومولو هڅه کړې. راځي چې واورو.
د 2021 زیږیز کال په جولای کې په پاکستان کې د یوې ښځې وژنې او پر ښځو د تشدد یو شمېر نورو وروستیو پیښو په ټولنه کې د ښځو د وضعیت او حقونو په اړه بحث پارول دی. فعالان، هنرمندان، د چارو پوهان او سیاستوالان پر ټولنیزو شبکو د ټولنې او ریاست پر سطحو د قوانینو د عملي کولو او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د جولای پر 14 پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د یو ډیپلوماټ د لور نور مقدم د وژنې خبر ورکړ. پولیسو تر پیښې وروسته وویل د 28 کلنې ښځې د وژنې په تور یې د هغې پخوانی ملګری ظاهر جعفر نیولی دی. د پولیسو په رپورټ کې تور پورې شوی چې جعفر په خپل کور کې له نور مقدمې څخه سر پرې کړی دی، خو نوموړی پر ځان له لګېدلې توره انکار کوي. د جولای پر 15 د اسلام آباد د پولیسو یو مشر افضال احمد کوثر پر ټویټر په بیان کې وویل چې د جعفر پلار، مور او د کور ملازمان یې نیولي او عدالت ته یې وړاندې کړي دي. د نور مقدم وژنې د پاکستان په لویو ښارونو کې مظاهرې وپارولې. د جولای پر 14 په لاهور کې د ښځو د حقونو 4 سازمانونو په احتجاج کې وویل چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه زیات شوي دي. د آلمان غږ و پاڼې په وینا د جولای پر 15 په سند کې یوه سړي خپله ښځه ژوندۍ وسوځله او پر هماغه ورځ د صوبې په شکارپور کې یوه سړي خپله ښځه، ترور او دوه وړې لوڼې وویشتې. د جولای پر 14 په راولپنډۍ کې پر یوې 1.5 کلنې ښځې جنسي تیری وشو او بیا په چړو ووهل شوه چې په سبا یې د ټپونو له وجې سا ورکړه. د و پاڼې په وینا د جولای پر 14 په سند کې یوه سړي خپله ښځه په وهلو وهلو ووژله او په جون کې یوه سړي په پېښور کې د خپلې پخوانۍ ښځې په ګډون دوه مېرمنې د پت په نوم ووژلې. د جولای په پیل کې پر ټولنیزو شبکو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ښکاري چې دوه سړي یوه ښځه وهي. د پېښور پولیسو د جولای پر 14 وویل چې دا دوه ورونه ول چې خپله خور یې په جایداد کې د حق غوښتو په سر وهله. د پولیسو په وینا دواړه کسان یې گرفتاره کړي دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالان او پوهان وایي په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه په زیاتېدو دي. خو په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز یا لمز کې د ټولنپوهنې او جنسیاتي مطالعاتو استاده ندا کرمانی له دې نظر سره موافقه نه ده. نوموړی د جولای پر 28 مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې پر ښځو د تشدد او پر وړاندې د نورو جنایتونو سطحه له پخوا راهیسې لوړه ده.
زما په اند پېښې نه دي زیاتې شوې. دا ډول پېښې تل کېدي او زه نه ګڼم چې پر ښځو تشدد یو نوی شی دی. زما په فکر په رسنیو کې د دې ډول پېښو په اړه خبرونه خپرول زیات شوي دي. رسنۍ فعالې شوي دي او په ځانګړي ډول ټولنیزو شبکو لوی بدلون راوستی دی.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کلنۍ رپورت ښیي چې په 2000 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د جنایتونو څه د پاسه 2400 پیښې ثبت شوې دي چې پکې کورنۍ تشدد، ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي. فعالان او پوهان وایي په هغه هیواد کې پر ښځو د تشدد او د هغوی پر وړاندې د نورو جرمونو لوی لامل هغه ټولنیز دودونه، رواجونه او افکار دي چې له اوسني اثر سره سمون نه خوري. د فعالانو او پوهانو په اند پاکستان ټولنه خورا پلارواکه یا پدرسالاره ده او پکې د سړیو پر نرینتوب ټینګار کیږي چې دا یو لوی مشکل پیښوي. په کراچۍ کې د تحریک نسوان په نوم نا حکومتي سازمان په 1999 زیږیز کال کې له جوړېدو راهیسې په ټولنه کې د ښځو او سړیو ترمنځ د مساوات رواجولو او د ښځو پر وړاندې د جنایتونو د کمولو لپاره د آگاهۍ کمپینونه چلوي. د دې سازمان بنسټګره او مشره شیما کرمانی د عورت مارچ له منتظمانو یوه ده چې هر کال د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه او غونډې جوړوي. نوموړی وایي د پاکستان په ټلویزیونونو، اخبارونو او تعلیمي نصابونو کې د پلارواکۍ افکار او نظریات لسیزې پخوانی سابقه لري.
دلته رسنۍ د سړیو تر بشپړ واک لاندې دي او هغه شیان چې په ټلویزیون خپرېږي پکې عموما تشدد کوونکي د ډرامې د اتل په توګه خبل کیږي. په هغو ډرامو کې هغه ښځې ښه خبل کیږي چې په ځان تشدد قبلوي او په وړاندې مزاحمت نه کوي. نو دا خو یو اړخ شو. که تاسو هم داراس تعلیمي نصابونو ته وګورئ نو په هغې کې ځینې تصورات شامل دي، لکه دا کار د ښځو دی او هغه سړی دی، یا سړی باید دا وکړي او ښځې باید هغه وکړي، یا همداراز سړی دا حقونه لري او ښځې یې نه لري. نو زموږ تعلیمي نظام دا ډول افکار خپروي او دایمي یې بولي.
د بشري او د ښځو د حقونو بله فعاله مختاره مایی له شیما کرمانی سره هم نظر ده. مختاره مایی خپله په 2002 زیږیز کال کې د ډله ییز جنسي تیری ښکار شوې وه. پر نوموړي د تیری په تور 14 کسان مقدمه شول. له هغوی څخه شپږ کسان سزا شوي ول چې 15 یې سپریم کورټ په 2011 زیږیز کال کې خوشې کړل او د یو د عمر قید سزا یې پر ځای وساتله. د پنجاب د مظفرګڑھ اوسیدونکي مختاره مایی له هغه وخت راهیسې د بشري او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه هلې ځلې کوي او یو شمېر نړیوالې جایزې یې ګټلې دي. نوموړی پر ګواښونو سربیره په پاکستان کې اوسي او د جولای پر 28 مشال راډیو ته ویل چې په پاکستاني او کورنیو کې میندې او پلرونه زامنو ته زیات حقونه او ازادي ورکوي، خو له لورانو سره یې چلند بالکل مختلف وي.
زوی چې هر څه کوي مونږ یې منو. زه یو مثال درکوم، که زوی د خوښي واده کوي نو اجازه یې لري، خو که لور یې کوي نو بیا ناجایز ده او بیا تور بلل کیږي. نو مونږ چې څنګه خپلې لوڼه پوهاو باید هم هغه سي زامن هم پوه کړو.
د مایی په خبره په بچیو کې باید په هیڅ صورت د جنس پر اساس توپیر ونشي او والدین باید لوڼو او زامنو دواړو ته یو ډول حقوق ورکړي. نوموړی او د چارو پوهان په پاکستان کې د جنایتونو ښکار ښځو د ملامتولو رجحان د اندېښنې وړ بولي او وایي دا تمایل یا میلان هم په ټولنه کې له پخوانیو افکارو او دودونو څخه سرچینه اخلي چې ورسره سم د تشدد یا جنسي تیری ښکار کسان قصورواره بلل کیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د 2000 زیږیز کال په سپتمبر کې له لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د هغې د بچیو مخې ته جنسي تیری په پاکستان کې مظاهرې او غبرګونونه وپارول او پر ټولنیزو شبکو ګڼو کسانو د لاهور د پولیسو د مشر څرګندونې نامناسبې وبللې. عمر شیخ تر پیښې وروسته ویلي ول چې هغې ښځې ته نیمه شپه سفر کول نه و په کار او دا چې باید یې متبادل سړک کارولی وای. شیخ د انتقادونو په ځواب کې ویلي ول چې خبرې یې ناسمې تعبیر شوې وې او بیا یې بخښنه هم غوښتی وه. د حقونو فعاله شیما کرمانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وایي له بده مرغه د هغه هیواد حکومتي مشران هم پر ښځې د جنسي تیری تر پیښې وروسته هغوی ملامتوي او وایي چې ښځې د خپلو جامو او کړه وړو له وجې سړی دې ډول جنایتونو ته هڅوي. د نوموړي په اند له دې ډول څرګندونو سره سیاسي مشران د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته دلیل پیدا کوي او ورته لار هواروي. وزیر اعظم عمران خان په جون کې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي ول چې د ښځو لنډې او تنګې جامې پر سړیو تاثیر کوي. تر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم نوموړي په اسلام آباد کې د ولس د ټلیفوني پوښتنو په ځواب کې ویلي ول چې د پردې نه کول په پاکستان کې د جنسي تشدد د زیاتېدو لامل شوی. د عمران خان دا څرګندونې پر ټولنیزو شبکو د بحث لامل شوې او پر نوموړي انتقاد وشو. خو د پاکستان وزیر اعظم د جولای پر 28 له امریکایي پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې هیڅکله یې د جنسي تاریخ کار شوې ښځې ملامتې نه دي بللې. نوموړي داوا وکړه چې سرګندونې قصدن په ناسم ډول خبرې او تعبیر شوې.
زما سرګندونې په مکمل ډول له سیاقه بهر خبرې شوې وې. ما یوازې د پاکستاني ټولنې په اړه خبرې کړې وې چې پکې جنسي جرمونه خورا زیات شوي او جنسي جرم یوازې د ښځو پر وړاندې نه وي او یوازې جنسي تیری نه دی بلکې پر ماشومانو د تیری پیښې دي چې زخت زیات شوي دي. نو زما تبصره په هغه تناظر کې وه. ما د پردې لفظ کارولی و او په اسلام کې پرده یوازې د جامو معنی نه لري او ستر یوازې تر ښځو محدود نه دی بلکې د سړو لپاره هم دی او معنی یې په ټولنه کې د گمراهۍ کمول دی. زما د خبرو مقصد دا و.
خو د لمس پوهنتون استاد ندا کرمانی وای چېړونو خولې چې د ښځو لباس او د هغوی پر وړاندې جنایتونه له یو بل سره هیڅ اړیکه نه لري.
تل دا پوښتنه کېږي چې ښځې څه کړي وو چې سړی یې تشدد ته اړ کړ. دا پوښتنه نه کېږي چې ولې سړی دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي حق لري. زما په اند اصل مشکل همدا دی چې له وجې مونږ لیدل چې وزیر اعظم وایي چې د ښځو جامې د سړی د دې ډول برخورد یا سلوک لامل کیږي. حال دا چې مونږ پوهیږو چې د ښځې جامو او پر وړاندې د تاوتریخوالي ترمنځ هیڅ تعلق نشته.
په عین حال کې فعالان دا دریځ هم لري چې د ښځو پر وړاندې په جنایتونو کې د ککړو کسانو معافیت هغه څه دی چې د دې ډول جرمونو د دوام لامل کیږي. شیما کرمانی وایي د سزاګانو نه ورکول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نورو جنایتونو د زیاتېدو یوه مهمه وجه ده.
پاکستان وی ډو ناٹ اکچولی اریسټ د مین.
په پاکستان کې موږ سړی نه گرفتارو او عبرتناکه سزا نه ورکوو. نو سړی ګوري چې بشپړ معافیت لري او هر څه چې غواړي کولی شي. زما په نظر دا موضوع له ځواکمنتیا او کمزوری سره تړلې ده. دلته سړی بشپړ کنټرول لري او ښځې د تشدد او ور باندې د تیری غوندې حالاتو کې هیڅ واک او ځواک نه لري.
شیما کرمانی زیاتوي چې د ښځو وژونکو او ور باندې تیری کوونکو ته د مرګ د سزا په حق کې نه ده، خو که هغوی د بند سخت سزاګانې وویني نو بیا به خلک په اسانۍ د ښځو پر وړاندې جنایتونه نشي کولای. خو ډاکټر ندا کرمانی مجرمانو ته له عبرتناکه سزاګانو ورکولو سره موافقه نه ده.
زه فکر نه کوم چې عبرتناکه سزاګانې به مسله حل کړي. کله چې د نور مقدم د وژنې په څیر خواشینونکې پیښې کېږي نو خلک غواړي چې بدل واخلي. خو داسې کول موږ د مسلې بیخته یا جړو ته نه شي رسولی. زما په نظر موږ باید د انصاف په اړه خپل فکر بدل کړو او اصلاحي عدالت وغواړو. یقینا موږ باید هغه کسان سزا کړو چې د تشدد جرم ورباندې ثابت شوی وي، خو موږ باید هیڅکله د سزا په ذریعه له هغوی مثال یا عبرت جوړ نه کړو. زه ګڼم چې خلک تر تشدد کولو مخکې د هغې د نتیجو په اړه سوچ نه کوي. موږ باید د تاوتریخوالي د وجوهاتو په اړه فکر وکړو.
خو په عین وخت کې د ښځو د حقونو فعاله مختاره مایی وایي په مقدمو او قضیو کې باید ریاست یا دولت مدعي شي چې د ښځو پر ضد په جنایتونو کې ککړ کسان له سزا بچ نه شي.
یوه ښځه چې ووژل شي نو په قضیه کې دا پلار کوي او یا مور، یعنی مور او پلار یې مدیان شي. دوی چې مدیان شي نو بیا شپږ میاشتې وروسته یا دوه درې میاشتې وروسته هغوی راځینامه وکړي. نو دا هم پر ښځو د تشدد د زیاتېدو یوه لویه وجه ده. زه په بیا بیا دا پیغام ورکوم او دا وایم چې دولت یا ریاست باید په داسې قضیو کې مدعي شي او د ښځې د کورنۍ غړي باید مدیان نه شي. زما په اند که مجرم سزا نه شي نو د ښځو پر وړاندې د جنایتونو مخه نه شي نیول کېدی.
د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه هم منی چې د قوانینو جوړول او عملي کول یې مسؤلیت دی. په هغه هیواد کې ټولو صوبو د ښځو د تحفظ او پر هغوی د کورنۍ تشدد مخنیوي قوانین جوړ کړي او ولسمشر عارف علوي د 2000 زیږیز کال په ډسمبر کې د جنسي تیری د مجازاتو لنډمهاله قانون لاسلیک کړ. همداراز د جون په پیل کې د قومي اسمبلی د قانوني چارو کمیټې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي او مجازاتو قانوني مسوده منظور کړه چې د بشري حقوقو د چارو وزارت په وینا له قومي اسمبلی او سینټ تر منظوري وروسته به د قانون په شکل نافذ او عملي شي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یشې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.